السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د قوس لیندې 15مه، د 2020 کال د نومبر 15مه. زه صفی الله ستانکزی یم. د سید قادر جلالو په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. په بامیانو کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د بامیان ځایی چارواکي تاییدوي چې په دې ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. بامیان د افغانستان له تر ټولو امنو ولایتونو دی. د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق پرون ماخوستن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي.
تعداد شهیدای حادثه به 14 نفر رسیده که یک نفرش پلیس ترافیک است و 13 نفرش ملکی هستند.
ای وید پیخ د شهیدانو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی چې یو پکې ترافیک پولیس دی او 14 نور کسان ملکی اندي. د ټپیانو شمیر 15 راپور شوی چې پکې یو د حوزې سرتیری او یو ترافیک پولیس دی او نور ټپیان ملکی اندي. د بامیان د پولیسو ویان رضا یوسفی ویلی د پرون د پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دغو بمي چاودنو کې طالبان لاس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماخام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې زیاته کړه. افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغسه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد رښتونې مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپیریال او پر ځان د متکي کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه ګډون سره پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. تفصیل په همدې پروګرام کې. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري آژانس له مخې د جرمني دفاع وزیر آنا ګریت کرامپ کارنباور د سیشن بي پروزو ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وځي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت یې په لنډه موده کې څومره اغېز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15مې له افغانستانه ووځي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دغه ایتلاف له افغانستانه په بیړني توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریګژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس آزادي په نوم د واشنګټن میشتې بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان آزادي عملي کوله. تاسو آزادي راډیو ته غواګی است. او د انګلستان څلور وړه هیوادونو د سیشن به پورز موافقه وکړه چې د کریسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړای شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کریسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن به پورز له لندن سره موافقه ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند د هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په پروزو ویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کریسمس پورې به چې د ډسمبر په 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړای شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د واورې اټکل، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 1. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 3. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفی 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 9.
تاسو له ازادي رادیو نه لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات په اړه اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالره مرسته کوي.
12 بلین USD during 4 years.
د فنلند پراختیایي د اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری و چې د مرستو د ټولیز ارقام اعلان کړ. په دغه پروګرام کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د محوې، د لس ورځني کمپاین په اړه هم راپورونه واورئ. له هغې ډلې په خوست کې یوه غونډه شوې وه چې یوه مدني فعال ورته غږېده.
بیرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته ښځې خوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ سیمې په اړه خبرې کړې. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په ژنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون کړی و او د دې غونډې قربان و. ملالۍ بشیر راپور راکوي.
دوی ورځې له بحث او سلا مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کنفرانس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Our long-standing partnership to strengthen a solid
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
12 billion USD during 4 years.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالي مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوي دي، او اخري دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړي چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
نوی همکاری به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کنفرانس کې شپږ پېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
و امر دل چې د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې د افغانستان سره د ټولو ژمنو شویو مرستو اندازه 200 میلیارډ ډالر ته ورسېدله. په څلورو کلونو کې به دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. په همدغه کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه هم ډیر ټینګار وشو. په همدې تړاو د خزو د حقونو لفعال تاجور کاکړ سره فریبا ظاهر مرکه کړی ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې څلوېښت کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. اوس دا څو کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. د موږ یوازې نه سوي سبولی چې په ښارو کې خصوصاً کابل په ښار کې ښځې ډېر لاسراوړنې لري، خو په ولایاتو کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصاً هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشرې د لاسه په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده یا کم سواده شیدی دی. نو آقای تو تو پا دفترو کم لاره نور که تو کارم نور که باید اوغو سره مجد در پروگامون اونی تو لوی افتاجینوها که باید دام اترسی چه اغا شید دی باید سنگ پروژی جوری که لند بحاله میان مهاله او مهاله چې هغه شي خود صفاتي او دی په خپل وکول شي چې خپل په شو درجه خپل د بچو سفرستي و.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزي تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د شوزو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه کړې ده. اوس چې د دغو شوزو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د شوزو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د شوزو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي، البته د تلو هیوادو نماینده وران هلته دغه لرې ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده سره نه دي شوي. خو دته وایم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی په ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورته چې دوی په خپله خود کفا سي، ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د ښځو د حقونو فعال ټینګار وکړ چې ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي، خصوصا د جنیوا اوسنیو مرستو ته په کتو باندې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
د بریتانیا چاپ تلګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. تلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه سوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول سوي وو، لږ تر لږه اته تنه ملکي وګړي وژل سوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست. تلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیایه ملسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نوې ملسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و، او بالاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرات تو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتېرو شمېره 2500 ته ورسېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیو کانفرنس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکارۍ ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2018 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د کمېدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسېږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د شمېر په کمېدو سره به امنیتي وضعیت لا خراب سي، او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورځپاڼې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
د نومبر له 15مې چې نن ده، د دسمبر تر 15مې پورې د لسو ورځو په مخه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمپاین د تاوتریخوالي د معنی کمپاین پیل شوې ده. البته د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ هم ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د نورو سیمو په شان په افغانستان کې لاغې ډلې په خوست کې ښځې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو قرباني دي. خوستۍ مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د ښځو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او د کار کولو په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې ښځې ترې ځورېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
زور ودونه جبری ودونه زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دی وهل ټکول چې دوسرے تر سره کیږي د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونه یې نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده موایي په کور کې د میړه خسر لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کېږي دې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په موږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي. که په موږ کې ته کوم سره واده ونه کړې بل چا سره هم واده نشوي کولی او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان موږ سره وي او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان ووینې. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سناڅه خواله راغلی خود دی پواینا ستونز لاشته.
بیره دغه سی ولسوالی شته چې تر اوسه پر هم د تمدن نورست پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري غن نورست یې خزي خوري. یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل لیدي قتل کیږي او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې دخل کیږي. هغه خور اجنې چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي. مدني ټولنې دي مدني حرکتونه دي فعالیتونه دي ځوانان
د خوست ولایتي شورا استازي نادبیبی عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه خواله راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
موږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بیلګې موږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي. او بله بیلګې دغه دی چې په غنې بدل بوندې او ښځه بې طبعې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت کړې وې خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیسته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې. د له هغوی سره د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند پر موضوع خبرې کړې او ټینګار کړې چې اوربند باید ټینګ سي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د 1300 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیر میاشت شاوخوا 2000 روسی ځواکونه د ناګورنو قرباخ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په نهمه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرباخ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرباخ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1300 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او آذربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د آذربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
لنډو خبرونو ته ښه راغلی. د بامیان ځایي چارواکي تاییدوي چې په دغه ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. دا خبره د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق ازادي راډیو ته وکړه. شاوخوا 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې دا خبرې وکړې. د جرمنی دفاع وزیر وایي برلین ته ملري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو د مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتونو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریکجان بلاش په نیولو د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان دوه دروشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی او د یونایټډ کینګډم یا د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړی شي په یو کور کې سره وویني. تاسو لاند خبرونه او اوریدل کولای شئ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم د ژوند د رنگونو لاند پروګرام خبرو.
د ژوند رنگونه
مستسنم
انم شاهد الله ده
سکارو بار کوي
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شاید لجان دار ته وای چې تاسو زدکړی کړی
او بل زدکړی م کړی دی ل پانتون جورنالیزم 15 خبر شو یم.
کاروبار م کله پیل کړی؟
ل فارغت څخه یو وخت میاشت ورسته م کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ ماسلان دی وې دند پلټه کې ویاغه ک په دولتي او یا هم خصوصي کچو سګی تاسو ولې کاروبار ته مخ کړه؟
لمړیو کې موږ هم پم دې هڅه کوي چې وخوځي په پیدا کو خو بیا چې و م کتل غوځي په پیدا کول لکستونز من و او زموږ د کورنۍ مسارب هغه وظیفې چې ما ته پیدا کېدې په هغې نه پوره کېدل. نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې زه یو کاروبار شروع کړم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول اوس دغه د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پیل ورځې راته ته شریکت څنګه وي؟ سختې و اسانه؟
ډېرې ستونزمنې وې. زه په لومړیو کې دې تم زوریدم چې د دکان کریا څنګه پوره کوم. دا زما لپاره ډېره ستونزه وه خو بیا الحمدلله وروسته بیا یو څو میاشتو کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوست په سطحه شو. ځکه زما یو علت دغه و چې ما تعلیم کړی و درس مې ویلی و کوم کاروبارونه چې نور خلکو کولی هغه سره زما د کاروبار توپیر په دې کې و. نو کاروبار مې ډېر په ښه سویه روان.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري. فکر کوي دغه فکر د دوی سم ده
که دنده پیدا شي ورته دولت زمینه ورته مساعده کی دا زده خیال ځوانان بیا ډیر څه کولی شي خو که دنده نه پیدا کیږي دوی نه هیله کیږي نه په خپل سویا په خپل اقتصاد پورې د فکر وکړي هغه سویه کاروبار د شروع کړي. زموږ لومړی کې زه په ستونزې کوم ما ته خپل انسیمپیانو خپل انډیوالانو ګوانډیانو ملګریو هم پیغورونه راکول پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یو وړو کی دکان کې ناسي خو کله چې زما کاروبار وغوړې دو اوس بیا دوی وای چې خو تا کاروبار شروع کړه او زما نه مشوره اخلي چې مخ څړول کاروبار شروع کړو څړول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای منت انتخاب کړو ټوک چې کاروبار کول شي د خپل سبي مطابق کسمره وړو کې کاروبار وی کاروبار کې علاوه برکت چوي خکیږي چې وظیفه پیدا کی کاروبار ته د مخ کی خبره ده
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمرنۍ خبری مجله مو واوري دا تربل نیم ساعت چې په افغانستان کې اته بجې کې ګیزه بیا ستاسو خدمت راځم خو اوس چې اونیمی بجې دی مایک سید سمی عباس تاسو لپاره مهرباني
تشکر صفی الله استانګزای